السلام علیکم د آزادې رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین چاودنې 9 تنه ماشومان وژلې دي د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی بیان کې راغلی چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په ځدرانو کلی کې وشوه وژل شوي ماشومان ټول د همدې کلي اوسیدونکي دي چې 15 تنه انجونې او 4 نورې هلکان وه او عمرونه یې د 4 نه تر 10 کلونو پورې وو په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته هلته پاتې وو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده یوناما نن د اپریل په لومړۍ د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا شته په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه ویشلی دي په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلی چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول په تیر فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څه باندې 1500 کسان وژلي دي د اسرایلو د سره سمندر پر بندري ښار ایلات نن سهار هوایي حمله وشوه چې مرګ ژوبلنه لري رویټرز خبری آژانس د اسرایلو د پوځي چارواکو له قوله ویلي یوه الوتونکې وسیله چې د اسرایلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده د اسرایلو پوځ د دې وسیلې د څرنګوالي او د توغولو د کره ځای معلومات نه دي ورکړي په ښار کې د خطر زنګ وهل شوی دی خو اسرایلي پوځیانو ویلي چې د هوایي مدافع سیستم یې نه دی کارولی په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسلهوالې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی دی او له جزئیاتو پرته ویلی چې په اسرائیلو کې پر یو حیاتي هدف برید کړی په غزه کې د تیرو شپږو میاشتو جګړې پر مهال د اسرائیل ایلات ښار څو ځلې تر بریدونو لاندې راغلی دی په عین حال کې فلسطینیان وایي د اسرائیلو پوځ په غزه کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې تر دوه اونیو عملیاتو وروسته په شاتګ کړی دی د اسرائیلو پوځیانو تر شاتګ وروسته سلګونه کسان نن الشفا روغتون ته چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی ورغلل او د روختون دننه او بهارې مړی و موندل او درې سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې ایران مسکو ته نږدې د کنسرت پر یو سالون له خونړي برید مخکې روسیې ته د احتمالي ترهګریزو حملو خبرداری ورکړی و د کورکوس ښار د کنسرت پر تالار د مارچ د 22مې په برید کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول د دې ترهګریز برید چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی بلل شوی مسؤلیت داعش ډلې ومانه رویټرز د دې سرچینو له قوله په خبر کې ویلي چې له دې حملې څو ورځې مخکې تهران د یو لوی ترهګریز احتمالي برید اطلاعات له روسیې سره شریک کړي وو د سرچینو په باور ایراني چارواکو د مسکو د برید اړوند اطلاعات له هغو کسانو څخه د پښتنو ګرویګنو پر مهال ترلاسه کړي وو چې په ایران کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو نیول شوي وو خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه خبرو د امریکا یو خوانی پوځي چارواکی وایي د امریکا د نشتون په نتیجه کې داعش ډله په سیمه کې پیاوړې شوې ده د موضوع په یو مرکه کې هم څېړو
دا چې امریکایي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي دا په دې معنا باندې چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده داعش پیاوړی وو
په ترکیه کې پولیسو په یو لارې کې پټ 25 تنه افغانان نیولې دي چې 2 تنه د هوا د کمښت له کبله مړه شوي او په کونړ کې ترافیکي پیښه
دا څو ځلې دي چې ترافیکي پیښه رامنځته کیږي علت یې دا دی چې د سرک خرابوالی لامل داسې حادثې رامنځته کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د غزې تر ټولو لوی روغتون الصفا څخه اسرایلي ځواکونه وتلي دي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشمه ده، د 1403 هجري لمریز کال د وری حمل دیر لسمه، د 1415 هجري قمري کال د روزه مبارکي 22مه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل ل لومړی نیټه سره برابر ده. د خبري مجله ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. جنرال فرانک مکنزی په یو نوې مرکه کې پر متحدو ایالاتونو او نورو نړیوالو قدرتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداري ورکړای دی. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیري له وتلو مخکې ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرونی ل ا بي سي نیوز سره مرکه کوله، داعش یو لوی غواخو بل چې لقولې له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته لا پیاوړې شوې ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو دا پیاوړتیا پیل شو او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته پته موسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې له افغانستان د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسكر په هیواد کې پاتې وای. هغه ای بی سی نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داس مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د بریټ پاړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمنځه تللې. خو د خاغلی مجاهد د خبرو برعکس پولیسو کې بیا لابلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه ده. د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابت کړ چې وایي داعش خراسان ډلې لمنځه وړي. د مارچ په 13مه د بحران نړیوالې ډلې چیرونکو هم وویل داعش خراسان ډله افغانستان د باندې د لوی بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حمله ته په اشاره زیاته کړي کله چې د دې بریډ مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منله. خو د بحران ډلې د چیرونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د ویدا سره ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېلوي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه د مخکینی مشر د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي افغانستان د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته داعش ډله پیاوړې شوې ده. د ښاغلي مکنزی د سرګندونو په اړه مې د سیاسي امنیتی چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر و پخت. ښاغلي جلیلی د مرکې په پیل کې وویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه سرګندونې د دې ډلې په رښتیا سره پیاوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوځي د مشر په خوانه مشر چې کومه د خبرې کړې دي کومه موضوع چې د خپل معرفت کې وایي دي دا په خپل هغه یو څه ثابت دی چې بیا هم د افراطي ډلې د تروریزم د ترهګرۍ د ډلې چې دي بیا هم وړي چې یو څه تر نورې سیاسي او پوځي موخې سره ولري. مګر دا چې امریکایي چارواکي او بلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دوی دي دا خبرې کوي چې داعش منل تایید دی. دا په دې معنی باندې دا چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا د پاره یې زمينه ورته نورو هیوادونو چې دوی دي سیاسي او د خپل د اهدافو د پیاوړتیا د پاره سره مرستې کولې. دوی نور هم پیاوړي کړې دي د نورو خپل اهدافو د پاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان د یوې چې تر 3500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلی وي او نوی وتلی دا څومره شونه و په هغه محل د هغه وخت وضعیت ته په پام سره
نو دا خو دا اصلا ناشونی خبره و په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک عسکرو سره نه د طالب په مقابل کې او توانې د وی جنگي او مقاومت کې او الحمد داعش په مقابل کې نو د 3500 په دې عسکرو د 3500 پوځي عسکرو په موجودیت کې چې هغه په خپل یو مخصوص بیس کې سره وو وسی څومره توانې ده چې د وته باندې د داعش د تلی مخه ونیسي او بل مهمه خبره په کې دا و چې د امریکا او د طالبانو د لیچې په توګه هک کوم لاسلیک کوم ترون لاسلیک کړو باندې کې یو تر او شرط پکې دا چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنگي کې یعنی یو نیابتي جنگ د امریکا د پر امریکا طالبان به د داعش سره کې دا هم نتیجه ورکړي
مننه جلیل صاحب د امریکایي ځواکونو پورا وتل افغانستانه د هم هغه مسله و چې په دوحا کې په غو باندې موافقه شوه و یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي ولی په هر حال مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش رلی تر حمله ورسته د داعش دله د خراسان څنګه د پیوړتیا مسله یو ځل بیا را برسيره شوې ده مګر د څنګه را برسيره شو ناڅه په د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې یو لغنه ورسته دغه مسله څنګه لوې شو سوال ده
تاسو به تر معلومه ده سبا چې بعضي وادونه بعض هغه موږ تاسو ګوندي هوا دی چې د خپل دی ول د ملي کټو د فار د افغانستان د بي سباتي لپاره تل دی پلانونه درلود او اوس هم لري همیشه د دې قضیه او کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابته کړ د افغانستان د داخلي او د کورنی جنگونو ته ثابته کړ چې بعضي وادونه د افغانستان د بي سلو واته د فار یو بل چې یو دله یې ما یو کول نه بل دله ته به هم د alternatives او د بدلون په سر کې باندې راتلونکي د فار هم کتل چې د لو په افغانستان کې روانه او اوس هم د لو په روانه ده
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم غونډیان
پاکستان او ایران د کیس کوم شک نشته او هم دا رنګ د نور هغه وې په لری نور هغه ځنه چې د دې دوه د هوادونو په استراتیژیکی متحدانه حرکت کې ځان سره هم څنګه په سره هم لګي سره بوري دا چې د پټن داعش په افغانستان کې څنګه یا وړي شو څنګه ظهور او څنګه رامنځته شو او یو ځای په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوه او یو لري دي سلام باندې د چې عام تاګ او راتګ په کلیرا سره مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د لید په اړه ته د او د داعش د یو د مېسته کې دو د افغانستان کې د خراسان دلی چې دا هم د افغانستان د سرحدي په دنه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته هم ورسول دي
د سیاسي امنیتي چارو شنونکي نعمت الله جلیلی و چې لا زادې رادیو سره خبرې کولې
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو ل یوې بارړون کې لارې څخه 25 تنه کډوال نیولې چې لډلې دوه افغان کډوال د اکسیجن د کموالې لقبله مرشوي دي پولیس وای دا وکسان روختو ته وړل شوی او پاتې نور پنه غوښتون کې نیول شوی او ډیر جربل دي هواده وېستل شي په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي
ترکی رسنیو د یک شنبه پورز دغه هواد د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دو افغان کډوال په دغه هواد کې په یو لاري کې دننه د اکسیجن د کمخ لامل مرشوي دي د مامور لرنټ په نوم یو ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولوسیمه کې لوی بارودونکو لارې څخه 25 کډوال نیولې چې لړلې دوه مړ شوی او د ووتن نورو وضعیت نازک دی د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطن روغتون ته وړل شوی او پاتې نور پناه غوښتون کې نیول شوی او ډیر جر به وېستل شي که څه هم دا نه سرګند چې په دغه لارې کې د یادو دوه مړو شوی افغانانو ترڅنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو خو ترکیه دغه هیواته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي د راپورونو پر بنسټ د ترکیه پولیسو د شنبه په ورځ د اماسیا په خار کې څلوېختنه افغان کډوال د بارودونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولې دي نن دوشنبه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینا خار کې شل تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره یې عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي دي. هم مهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په دغه هیواد کې لڅو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیه پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته له دغه هیواد د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې لخپل مرمنې او دوه ماشومان سره د ترکیه په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصايبه پولیس شروع شوه
د پولیسو مرکه پیل شوې لموږ ډیره موده مخکې مرکه اخیستي خو اوس موږ ته وایي یو میاشت وخت لري چې له دې هیواد وځي او یا به پولیس موږ وباسي وضعیت ډېر ستونزمن دی نه پوهېږم څه وکړم.
په ترکیه کې یو بل افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوی و، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو.
د افغان کډوالو یو شمیر کورنۍ چې غوښتلي ترکیه ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیه په انقره کې د افغانستان له قونسلګرۍ وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ بیلابیلو هیوادونو لکه ایران، ترکیې او پاکستان ته ډېره شوې ده. له دغو افغان کډوالو څخه یو شمېر هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو ځله ویلي چې د دوی د کډوالۍ لامل ناامني، بیکاري، اقتصادي ستونزې او یا هم د خپلو لوڼو تعلیم وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ په 2023 کال کې څه باندې 18,500 افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي او یو شمېر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پاوز له دوو نیو پوځي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې د ترانګې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیزو اژانسونو د ځایي اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمېر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. اسدالله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پاوز پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرایل د پاوز په حواله ویلي چې د دغه عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمېر غړي او عملیاتي مشران وژلي او وسلې او بارزښت اطلاعات ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پوځي وویاند دانیل هګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولې چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روغتون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړ شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پاوز عملیاتو دغه روغتون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لوی برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روغتون ته ستون شوی ویلي روغتون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلی د روختون څو ودانې سوځیدلی او د خپل د لکتر لګه شپږو کسانو مړی لیدل دي. یو بل اوسیدونکو یحیی ابو عوف ویلی وضعیت د نه ویلو دی او د روختون دورانی پړه پر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرایل وایي حماس ډلې په الشفا روختون کې سنگرونه جوړ کړي خو د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرایل پوځ د ملکیانو په وجنه او د روغتیاي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه ناوخت پر خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټوئیټر لیکلی پر الشفار روغتون د عملیاتو لپاره یو وشت ناروغان مړ شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلی لا هم الشفار روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی. د اسرایل او حماس جګړه ورسره لهغون خته چې حماس په 13 اکتوبر میاشت کې پر اسرایل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې يرغمل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت وایي له همغه مهاله د اسرایل په جګړه کې نګدي 3000 فلسطینیان وژل شوې دي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د پنچیر لسین څخه کابل ته د اوبو د لیک د پروژې عملی چارې پیل شي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د خبر ورکړ د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د پروژې لاره د اوبو لیک ګټور بولي، خو د یو شمیر نورو سرچینو لاره د اوبو د رسولو پر اړتیا هم ټینګار کوي.
د طالبانو حکومت د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي تمه د پنګدی راتلونکو کې د پنچیر لسیندا کابل ته د اوبو د لیکت پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د اکشن بي پورس په یو راپور کې د اوبو برښنا وزارت د سروي او ډیزاین د رئیس محمد عارف له قوله ولیکل د دې پروژې د سروي چارې بشر بشپړ شي. په دې راپور کې راغلی وو د دې 100 کیلومتر پروژې د عمل کېدو په پایله کې به د پنچیر د مرکز بازارک لسیمي د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو سونځا تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبو برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرۍ د غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته لپنشیرا د اوبو د لګښت پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استاذ پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اجان سمدارول په دې اړه په پنچیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې په دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت پاړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیر اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې چې کابل میشت بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامدونه جی بولا
خیرخانه
په خیرخانه ټول کابل کې یوازې 4 سیمې دي چې شاید اوبو ورته رسیږي. لبه د مرغ مکتوبه نه را رسیږي. ډیر ستونزې سره مخ یو. کله چې جمعه ته اوبو پسې زو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبو خطر تللی. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جمعه په جمعه سرګردانه ګرځو.
وروستیو کې د کابل په لویدیس کې اوبه ترلاسه ورځو ناراضي اصلا اوبه نشته. لبه د مرغ د دې وضعیت دوام ډیر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیله مند یم چې مسولین دې برخې ته ډیر پام وکړي.
بل خو د اوبو د برخه کارپوه نجیب الله سدید په روسي لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالی ته اشاره کړه. څام د پنشیر د سین اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولی خوای دا پروژه کولای شي د کابل خارې وی برخه ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي رادیو ته وویل د کابل 15 میلیون ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام شي.
تنهایی
یک من دی وای یوازې و سرچینه نشي کولای کابلیان ته اوبو چمتو کړي. نو سرچینه هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یو پروژه لوګر څخه دروي زره کورنوي ته د اوبو د برابرولو نیمګړي پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال دی وی برخه لپاره اوبو د شاواروس بند برابرۍ د شي
صورت
بګر ویلو د چې کابل ته د پنشیر سین د اوبو د لګدونې تر حد مخکنی جمهوریت حکومت لخوا جوړه شوې و. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلی و چې کابل خار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروس بند، قرغې بند او د پنشیر په سین کار کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا له کرمانشاه ولایت څخه د بیا اسناد افغان پناهغښتونکو پرستلو ټینګار کړی. د دې ولایت سیمایزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وایستل شي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بی اسناد کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو، نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بی اسناد کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانان که اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونی سره مخ دی.
ډېری کسان زورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بیلابیلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپل خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورونیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د کاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2024 کال کې به 1.4 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
facebook.com/azadiradio
قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې تر پای یو رستای راپور لرو. د نورستان ولایت په دوه بولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي چې پیښه د سړک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان دوا بولس والی اړوند د چټکچو ساحه کې یو 1.5 موټر چپه شوی چې پکې دوه ماشومان مړه شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي خالد افغان د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان ولایت دوا بولس والی چټکچو ساحه کې نن 12:30 بجې یو 1.5 موټر چپه شوی. لدې عامله په حادثه کې شپږ تنه زخمیان او دوه ماشومان په حق رسیدلی. زخمیان دوه بولسوالۍ روغتون ته انتقال کړی چې له دې جملې څخه ډرایور حالات ډیر ضعیف و لغمان ته انتقال کړ.
د نورستانیانو په وینا چې په ولایت کې سرکونه کندو کپر او تنگ دي چې ډیر وختونه د موټرو د چپکېدو او لغرونو د خوېدو پیښو کې دغه ډول مرګ ژوب له خلکو ته اوړي. دوی له وسنیو چارواکو مرستندوی ټولنو غواړي چې د نورستان د اورانو ویجاړو سرکونو په رغولو کې پوره همکاري وکړي څو د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مرګ ژوب رسیدو مخنیوي وشي. خالد افغان:
دا څو ځلې دي چې ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د سرک خرابوالي له امله داسې حادثې رامنځته کیږي. موږ د افغانستان اسلامي امارت مشرانو نه جدي غوښتنه کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې هم د دغه پیښې او پکې د دوو ماشومانو مړینې او شپږو تنو ټپي کېدا تایید شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ټپیان د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته رسول شوی دي. دوی هم د 1.5 موټر چپکې دوه لامل د سرکونو تنګوالی او خرابوالی په ګوته کوي. د نورستان ډیری کلیو کورونه د لوړو غرونو په اړخونو کې آباد دي چې ورته کمزوري او تنگ سرکونه وهل شوی او د موټر چلون کې د لګي بي پامې لامل د غډول پیخي را مستکیږي.